السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرتونه او هلي قبول کړي په د خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څو رپورټونه وړاندې کو او په اخیری برخه کې یو کلتوري خبرونه د باختر استوري اوریدل شي خو په سر کې یو پام وکړي د سات خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وای د ډنګي ناروغي لپاره ګامونه پورته کړی دي د سواد په خوازه خیل سیمه کې یو تن خپل خزه د غیرت په نوم وشلې ده او ایران د کابینې لپاره په 1200 تنو کې د 1400 منصوري ورکړی ده د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا صحت محکمې او چارواکي وایي چې د ډنګي ناروغي مخنیوي لپاره د دې ناروغي نه متاثر شوو کسانو په اړه معلومات راغونډولو د پوهاوي ورکولو لپاره مهمونه چلولو او ځینې نور ګامونه پورته کړي دي په صحت محکمه کې د ناروغیو مخنیوي څانګې او مشر ډاکټر محمد سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل د دوی د معلوماتو پر اساس په شاوخوا 1500 سلویخت کسانو کې د ډنګي ناروغي تصدیق شوې ده
نو آزاد ټوټل بیگا مخام پورې چې کوم فکر دی نو آزاد 1500 سلویخ لکه 540 دی کې تقریبا 1000 یو سل دیرش دلونو کې داخل او باقی فارغ شوی
خود خبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان پرین په خبري غونډه کې ویلي دي چې ډنګي ناروغانو شمیره له 1900 زیاته شوې ده د خبر پختونخوا د سواد په خوازه خیل کې یو تن خپل خزه او یو سړی د غیرت په نوم وشلې دي د خوازه خیل تاڼین پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په ډیر بابا کلی کې شوې او د تورن او کسانو سیدی مقدمه درج کړې ده بلخو د سواد په مالم جبه سیمه کې د بجلی شارټ لوچې دوه تن مړه شوي او دوه زخمیان شوي دي د مالم جبه ناسم شایرستان نن مشال ریډیو ته ویل نن په دې پیښه کې په منګرکوټ کلی کې د ترانسفورمر شارټ کېدو او د بجلی ولټیج زیاتېدو لوچې تارونو ته د اور لګېدو لامل دولس کورونو ته زیان رسیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لري ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د جګړو له وجې تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی پرون د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې نوموړي د څرګندونې د امریکا د پوست مرکزي قومندانې مشر جنرال جوزف وټل سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړې دي د امریکا جنرال جوزف وټل په افغانستان کې د امن مخې ترلاسه کولو لپاره د پاکستان پر رول رڼا واچوله او د تراګرې په وړاندې د پاکستان قربانیو ستاینه وکړه په مکه مکرمه کې د پاکستانی حجیانو لپاره جوړ مرکز کې یو چارواکي ویلي چې سږ کال به 1,09,000 پورې پاکستانیان حج وکړي په مکه کې د پاکستان حج څانګې مرستیال مشر نور سلیم شاه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې بیګا تر شپې پورې 1,23,000 پاکستانی حاجیان مکې او مدینې ښارونه ته رسیدلي او نور به د اګست تر 26 نیټې پورې ورسیږي
دا کال به ټوټل 1,79,210 اجان صاحبان راضی به پدې کې 1,07,526 دی دا سرکاري سکیم تحت دی دلته په هر سیکټر ځان ته ډیسپنسری موجود دی چې تا زیات بیماری او سړی نو هغه عزیزیا کې 707 نمبر بلډینګ دی او کې بیا مین هسپیټل دی
نور سلیم شاه ویل چې له سلی رشتمې جولای نه تر اوسه پورې 22 پاکستانیان په مکه او مدینه کې د حادثو او ځینو نورو ناروغو له وجې مړه شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونیما نن په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د سریپل ولایت په مرسا اولنګ سیمه کې د اګست 3 مینا تر 15 مینیټې پورې د بریدونو په اړه خپل معلومات یې رابرسیره کړي دي د یونیما لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې یونیما په مرسا اولنګ کې د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې لخوا د عامو وګړو امنیتي ځواکونو په ګډون د 6-10 کسانو د وژنې په اړه د تورونو تصدیق کړی دی یونیما وایي په دې کې لږ تر لږه نیمایي وژنې د اګست په 15 هغه مهال وشوې کله چې وسلوال والو لکلی څخه بوتون کې کورنۍ ودرولي دغه خزي او ماشومان یې بیل کړل او د عامو وګړو امنیتي ځواکونو په ګډون یې 13 کسان ووشل یونه موای د وسلوالو لخوا له خلکو سره سرونو پرې کولو د خصو تختونی او د جنسي تیریو د اداو په اړه کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي لدې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په مرسا اولنګ کې عام وګړي نه دي وشلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي د افغانستان په اړه لخپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی. نوموړی چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې لخپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه لرله، پرون په خپل ټویټر ولیکل، په کیمپ ډیوډ کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تیره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحانی د کابینې لپاره په 1900 امیدوارانو کې د 1400 منصوري ورکړې ده. په دې 1400 پارلیماني غړو کې د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون مخکښ استازي، د بهرنیو چارو پوهانی وزیر جواز ظریف نوم هم شامل دی. د پارلیمان سپیکر علي لاریجاني ویلي پارلیماني استازو پرون د ولسمشر حسن روحانی لخوا وړاندیز شوو 1900 کسانو کې 1400 منظور کړل. په دې کې د حبیب بلله به طرف د وچ موسم او اوبو بحران پر مهال د حکومتي حلو سلو په برخه کې د تنقیدونو له وجې د پارلیمان لخوا رد شوی دی. د ایران کابینه د وزیرانو لپاره 1300 کیلری او ولسمشر روحانی ته د ساينس وزارت لپاره د یو تن انتخاب لا پاتې دی. او اخیری خبر دا چې استرالیا د وسلوال بریدونو په ځانګړي توګه په ولسی ځایونو کې په ګڼې ګوڼې د ګاډي خېجولو مخنیوي لپاره نوی پلان جوړ کړی دی. د استرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبول دا پلان پرون لاغې درې ورځې وروسته څرګند کړ چې د سپین په بارسلونا ښار کې دوه ګاډي په خلکو خېجول شو او په کې 14 کسان وژل شو. وزیر اعظم ټرنبول د اروپا په سنو ښارونو کې ورته بریدونو ته په اشاره په یو بیان کې ویلي، په پیرس، لندن، برلین او بارسلونا کې غمجنې پېښې شوې چې وسلوالو د خلکو ګڼې ګوڼې ځایونه په نښه کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د انیس اجمل نو اوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ، نو دغه ریپورټونه به واورئ. د پېښور په هسپتالونو کې د ډینګي ماشي له وجې د ناروغانو شمیره له اتنی موسبو اوخته ده. ډاکټران په دې اړه څه وایي؟
د یریدو ایسه خبر نشته. کور کې چې دا اوبه خلک سټور ساتي نو هغه د خامخا سکور وغیرہ دي ساتي، په دې ځای په ځای کې چې اوبه زموږ په ګلیانو کې ولاړ دي نو دا یې کوشش کوي چې هغه بالکل وځي دي کې ټیک شو.
پاکستان ته د امریکا د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري. د چارو پوه رحیم الله یوسف سي په دې اړه وایي،
دوی چې کوم نوې پالیسي را روان ده د ټرمپ ثانیې، پس معلومه کې چې پاکستان باندې به فشار زیاتېږي. پاکستان تعاون نه کوي نو دا زما په خیال باندې امریکا پاکستان له خبرداري هم ورکوي.
او د خیبر پښتونخوا ځوانانو داسې ټلیفوني پروګرام جوړ کړی چې پکې به ولس په صوبایي اسمبلی کې د خپلو نمائندګانو کارکردګي معلومول شي.
اسمبلی ته سونه راغلی دی، د دې سونه بلیون راوړل اسمبلی ته، د دې سره سره د کمی کمی کمیټو کې دی او د هغه کمیټو کې د څه کارکردګي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه لرو. د دې غړي په اخري برخه کې درته هفتوار خبرونه د باختر استوري وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو دا نه ساته خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پیښور د هسپتالونو لخوا ورکړل شوې شمیرې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماشي له وجې ناروغ شو خلکو شمیره له اتنی مسو اوخته ده. هلته د پنجاب صوبایي حکومت د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو ځانګړې ډله هم پیښور ته لیږلې او کار یې شروع کړی دی. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال احمد جان راکوي.
پیښور کې د ډنګي تبې مخ په زیاتېدو کې سونه لوجه د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف په هدایتو د طبي ماهرانو په شمول سلور کسیزه میډیکل ټیم او یو موبایل یونټ د پنجاب د صحت وزیر په مشوره کې پیښور ته را رسیدلې دي، چرته چې بدوی د ډنګي وایرس او تبې د ناروغو ټیسټونه او درملنه هم کوي او دوی لپاره داروګان هم وړیا ورکوي. دوی وایي چې دغه اغیزمنو سیمو به دوی دورې کوي او هلته کې به خلکو ته طبي امداد ورکوي. د پنجاب د حکومت د دغه ګام وروسته د خیبر پښتونخوا سید صوبای وزیر شهرام خان ترکه هم یو خبري غونډه پرون کړې او ویل دي چې په بیړني بنیادونه ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په غزمنو سیمو کې به موبایل ټیمونه یا ګرځنده طبي ټیمونه کار کوي. دین علاوه د ولاړو اوبو د لری کولو او د صفای امر یې هم کړی دي او د پیښور د ځلي انتظامیه نه د روزانه په بنیاد رپورټونه هم غوښتي دي. دوی په خپل خبري غونډه کې د پنجاب حکومت لخوا په دغه رنس د قابو موندلو د مرستو مننه وکړه او دغه مرستې قبول کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د سید صوبای وزیر شهرام خان خان ترکې د ډنګي رنس کار شوی ناروغ د تازه شمیرې په خلا چې تر دې دمه په پیښور کې 1212 کسان د ډنګي تبې کار شوی دي چې پکې یو سل سلور سلویخ اوس هم د پیښور په بیلابیلو لویو هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي. 15 کسان تر دې دمه وژل شوی دي او د ټولو تبه دارو ټیسټونه او علاج وړیا ورکول کیږي. دوی ویل چې د پیښور زیات اغیزمنه سیمه تاکال او پښتخر ده چرته چې د روزانه په بنیاد سپریګانی لوګي هم کولی شي او هلته کې میډیکل ټیمونه هم لیږدولی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د خیبر پښتونخوا د صحت په څانګه کې د ناروغیو د سار او مخنیوي ادارې مشر چارواکي ډاکټر محمد سلیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوښتلې چې حکومت د ډینګي ماشي د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي.
گورنمنٹ دے آغا ہم بھرپور وسائل کے اختلی شوی دی آغا پروائیڈ کئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہم آن بورڈ دے لگا لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر سیب ڈسٹرکٹ نظیم سیب اور چسوا عملہ دا متعلق لگا چکمہ ڈبلیو ایس ایس پی لگا صفائی والا عملہ دا لوکل کونسلرز دی ٹول آن بورڈ دی اور ان پر بھی ہم یو ڈیر گھٹ میٹنگ شوی دے منسٹر ہیلتھ سربراہی کے
تاسروس سکھو یعنی
انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ چکم دے آدھا بنیادی طور بانے چکم درے سلور گٹ خبری دی آدھا الریڈی لگا پائے مانے کار کی گی لگا دا سورس آئیڈینٹیفیکیشن اور دا سورس الیمینیشن نو سورس آئیڈینٹیفائی دے بیا خلق خبرو بالکل ظاہر ہے کہ خلق کرن پریونٹیو میز بنیادی طور پر دا بیماری دا پریونٹیو میز سر زیادہ کنٹرول کی
یعنی مخنیوائی دا سی اقدامو کی تھی مخنیوائی
نو آل ایکٹیویٹی بانے پا ٹول غٹو خبرنو کے لکا اشتہارنو وغیر راغلی پامفلیٹ جو بیشی بھی دی کور پکور دکسینی گی ایل ایس ڈبلیو زمانگا کی ہیلتھ ورک کور پکور گرزی ٹیک یو سیدہ نو آغا خلقو تاغا پیغام آغا چی سر طریقے سر زان دے دین مخنیوائی کی دیشی آغا ٹول خبر کور پکور لکا خلقو ترسی نو دویم ایکٹیویٹی لکا داشو او دریم ایکٹیویٹی دلنو آغسلی او دین نگرانی کول او معلومات لکا آغسل نو آغا دا پر زمانگا ٹرین ڈاکٹر دی آغا دے پزیشن دا افیکٹڈ چکم زیاد افیکٹڈ ایریاز دی پائے کہ اگر کور پکور ہوں گے زیدلی دی او معلومات اخلی چھ سو بیمار شتے یا نشتے یا دا علامت شتے یا نشتے
خلق چھ کوای شی پا دی حالاتو کی یعنی چھو کی خلق
مانگو مخلق تر لکا دیرے دو اس خبر نشتے تیچو چھ خپل احتیاطی تدابی لکر کور کے چھتا اوبا خلق سٹور ساتی نو اگر دی خامخا آئی بانے سکور وغیرے دی ساتی پی چھ دغی آگے تا دی ماشو اپروچ لکا نشی کے دے لکا ٹینکے وغیرے اور ہیڈ زمانگا سٹوریز لپارا مانگا پچتونوں میں جو کریم آگا دے ہم آئے وانے دے ہم سر ڈکن وغیرہ ساتھی آدھی کور ساتھی زیر پزے کے چطر اوبا زمان پا گلیانوں کے والا دینو دا گئے دے کوشش کے چاہ آگا آو بلکل او دے دو دے نپرے دے دی بالکل وہ چیز دیکھی ٹھیک شو سے یو خدا دے کورونا کی کہ چطر گملے وغیرہ ٹائرونا وغیرہ دا گئے یا سکریپ اور دن وغیرہ پکور کے شاہ ایک دو نو آگے دے ہم دا گئے شانتے منگ دا گئے صفائی وغیرہ دے اوکو چے لیکن دسے اس سزے دے منگ پکور کے نپاتی کو چے آگل تے کی دا دے ماش راشی او دا ماش زند پر زی جوڑ کی او دا ماش اللہ کے اگے اور واچے بل لکا خپل جسم کوشش کل پکا دے چے کور سطل پکار دے لیکن خلق ہاف سلیو بالکل بالکل نو اگے نہ اوائڈ لے کے دے شی بل کور کے اگر کوئل وغیرہ منگا چیک کم دے اگر دریا لگی وغیرہ آگا دردا کو پدے علاقوں کے چاہتے تب اوشی ان فورن ڈاکٹر تر رسول پکار دے کور کی اس قسم میڈیسن اول اگر سونا احتیاط پکار دے
دوائی نہ خوری اول دا ڈاکٹر تر جان رسی
استعمال ہم نزیات نے پیراسیٹامول نے علاوہ بل اس شیز نے استعمال ہی
د خیبر پختونخوا صحت څنګه کې د ناروغیو د سار او مخنیوي چارواکي ډاکټر محمد سلیم د ډنګي ناروغي د مخنیوي په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د مشال رادیو
د ګلدورزي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوریده. ورزو یو بل ریپورت تا د امریکا د مرکزی کمان یو چارواکی جنرال جوزف ال ویټل د خالی پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. په دغه موقع خاغلی عباسی وویل چې افغانستان کې امن او قلارې د پاکستان په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې د نامنۍ له وجې هیواد تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دراز جنرال جوزف هم وویل چې په افغانستان کې امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان کردار مهم دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاری ریډیو وایي چې د خالی په ورځ د امریکا د مرکزی کمان کمانډر جنرال جوزف ال ویټل د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په افغانستان کې د داعش په موجودګۍ د تشویش څرګندونه وکړه او ویل چې دا د ټولو گاونډي ملکونو لپاره خطر جوړېدای شي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د تیرو درې لسیزو نه زیاتې مودې راهیسې په خپل ملک کې د لکونو افغان کډوالو میلمستیا کوي. دې تر څنګ افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکولو سره سره په افغانستان کې د بنیادی ډانچه ترقی په شمول په مختلفو طریقو سره خپل مرستې جاری ساتلې دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې د جنرال جوزف وینا وا چې په افغانستان کې امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا پاکستان له دې لړکې اهمیت ورکوي. د جنرال جوزف د پاکستان سفر په حق له خبريال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسف زئی وایي
جنرال جوزف نن مخکې د امریکایي حکومت چارواکي راغلي سنټران راغلي دي. تاسو معلومی کی چې دوی د پاکستان سره ډېر سنجیدہ خبریں کی اور دوی چې کوم نوې پالیسی را روان ده د ترامپ باندې تاسو معلومی کی چې پاکستان باندې د فشار زیاتېږي او پاکستان ته دوی ډېر مدیر لگا وایي چې دوی د افغان طالبانو د اکاوي شبکې خلاف کاروایی وکړي. که پاکستان تعاون نه کوي نو بیا زما په خیال باندې امریکا پاکستان له خبرداري هم ورکوي.
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د نوموړي د پاکستان سفر په حق لوایي
امریکا دا مانی د پاکستان نه بغیر په دې شپه خصوصا په افغانستان کې امن راوستل ډېر ګرانه خبره ده. دغه ګرانه خبرې ته که چېرې امریکا پاکستان رضا نه کړي نو بیا به امریکې ته ډېر زیات ګرانی دي. نو هغوی بار بار دا کوشش کوي چې څه زور او څه جاري د دغه دواړو نه کار والي او پاکستان خپل لاس کې واخلي. لیکن د پاکستان چې کوم تحفظات دي هغې منلو ته تیار نه دي او دغه وجه ده چې کوم هندوستان سره د امریکې لوی تعاون شروع دی د هغې نه پاکستان خفه هم دی. خو دغه لړ کې پاکستان
د ذکر دا چې د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف، د دفاع وزیر خورم دستگیر، د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او خارجه سکرتره تهمینا جنجوه هم موجوده و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته د مشال ریډیو .com. په دغه پته چې د مشال ریډیو پانی ته تاسو ورشئ نو نه یوازې د ژوندې خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د تیر وخت خبرونه هم د ډیرو ورځو پرتی وي. هفتوار پروګرامونه اوریدلی شئ، خپله ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ او نړۍ په شپېته سیکنډه کې د نړۍ خبرونه تاسو دغه ویډیوي خبرونه اوریدلې او کتلې شي. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شي. ورزو د دې ګډې یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو کارکردګي او نور معلومات لپاره ځوانانو د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن یا پروګرام جوړ کړی دی. د ټریک ریپس په نوم د اپلیکیشن کې دا هم کتل کېدی شي چې د صوبایي اسمبلی هر غړی تر اوسه په اجلاسونو کې څومره حاضري کوي. د ټریک ریپس جوړونکي وایي چې په راتلونکي کې به دغه موبایل اپلیکیشن د صوبایي اسمبلی د غړو او د عامو خلکو تر من درابطو لپاره هم استعمالیږي. نور تفصیل د خبرنا زلاند یوسف زهرا کوي.
د ټاکلی شوی استازو معلومات ترلاسه کول د ټریک ریپس معنا ده. د یاد موبایل اپلیکیشن چیف اپریشن افیسر شفیق گیانی وایي چې عام اولس سره تر اوسه داسې هیڅ هم سلار نه و چې د صوبایي اسمبلی د غړو د کارکردګۍ معلومات یې ترلاسه کړي وي او بیا په ټاکنو کې یې د دغې معلوماتو په بنیاد د ووټ اچولو فیصله کړې وي.
یو خو د ایم پی ای چې کوم انفارمیشن دی چې د نوم سره دی، د پلار نوم دی، د لږ ایډرس د رقم حلقې نه دی، د رقم ډسټرکټ نه دی، د رقم پارټۍ نه دی او د سره سره د اټینډنس سو پوزیشن دے دسونا اٹینڈنس اسمبلی تا سونا راغلی دے دسون بلیون راول اسمبلی تا دے سارا سارا دی کمی کمی کمیٹو کی دے او دا کمیٹو کی دس سکار کر دگی
د پیخور طارق محسن دا ٹریک ریپس چیف ٹیکنیکل افیسر دے او ہمدا غزوان دے چے دے موبائل اپلیکیشن لومڑے سوچ یہ کڑے وو نو موڑے وائی چے دو ذرا دیر لسم کال پٹول ٹا کنو کیے پلومڑی زل ووٹ وا چاو
ووٹ ڈالنے سے پہلے میرے پاس کوئی ایسا میٹرک نہیں تھا جس کی بیس پہ میں ڈیسائیڈ کرتا
دا ووٹ اچول نو وڑان دے ما سر ادا سے ہس معلومات نو چے دا ہاگی پ بنیاد ما دا ووٹ فیصلہ کڑی وی نو پدی وجہ دا دو ذرا پنج لسم پ ڈیجیٹل یوت سمٹ کی می دا ٹریک ریپس سوچ وڑان دے کڑو نو منگ تا فنڈ ترلا سا شو او دا ایپ مو جوڑ کڑو دا دے لپارا چے دا دو ذرا اتل لسم کال پ ٹول ٹاکنو کی اولس دا معلومات او کارکردگی پ بنسٹ ووٹ واچوی
ایسا ڈیٹا موجود ہو جس کی بیس پہ ہم ایجوکیٹڈ ووٹنگ ڈیسیژنز لے سکے
شفیق کی گیانے وائی چ وس دا اپلیکیشن یواز پ انگریزی جب کے دے او ہس کوی چ پراتن کی یہ پ پختو اردو او ہنکو جبو واڑوی او دا اسملے معلومات پکے ہم نور پرا خکڑی
زمگو رابطے روانی دی اسمبلی سر خاص کر زمگ دا سوچ تے چے دی کم یو مسنجر ہم جوڑ کو او اگر اسمبلی چ کم ال تے ایم پی دی اگر ڈائریکٹ چ کم دی سٹیزن سر او شہریان چ کم دی اس ڈائریکٹ پر لنک کی وی او اگے خپل اگے سر کرسپونڈنٹ کولی شی
لدی اڑان دے ہم دے خیبر پختونخوا دا آئی ٹی پو ہلرون کے زوانانو دا ٹریفک پولیس دا بجلی دا غلا دا مخنیوی دا پیخور دا اوبو او صفائی ادارے ڈبلیو ایس ایس پی او دا زنے نور ادارو لپارا موبائل اپلیکیشن جوڑی کڑی دی چلا دا زنو پکی سرکاری اداروں گٹ پور تکول ندی پیل کڑی زلان یوسفزئی مشال ریڈیو پیخبر
امن مینا او رورولی
پختانه او خدائی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خانمال یو کافي را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هغه خبرې رد کړي چې ګنې په دغه ګوند د دغه ګوند په مشرانو کې ځینې اختلافات دي په دې وروستیو کې د کورونو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید د یو بل خلاف بیانونه ورکړي وو د مسلم لیگ نواز ګوند کې د اختلافاتو په اړه دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28 نیټه سپریم کورټ نه اهله ګرځولې ده نور تفصیل د فرخند اسد دی ریپورت کې ورو
د پاکستان ته داخله چارو پخوانی وزیر چودھری نثار په یو بیان کې ویلي دي نه پوهیږي چې ولې ځینې سیاستوال د موجوده سیاسي اړیګري ټول اپړه د پاکستان ته داخله چارو په وزارت اچوي د نوړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په یو ټلویزیونی مرکه کې دا ویلي وو په ځینو ادارو کې ځینو خلکو د وزیر اعظم نواز شریف په لری کولو کې رول لوبولی هغه په دغو خبرو کې د داخله چارو وزارت هم یاد کړ د مسلم لیگ انون ګوند د قومي اسمبلی غړی چودھری عابد زاوی د پرویز رشید او چودھری نثار علی خان ترمنځ د ورستیو اختلافاتو دا مطلب نه دی چې په دغه ګوند کې ډلې جوړې شوې دي
نثار صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے پارٹی کا سرمایہ ہے وہ بڑے
چودھری نثار د ګوند سرمایہ دا هغه یو پوهه سیاستوال دی ډېر لږ سیاسي ګوندونه داسې مشران لري بل پرویز رشید هم یو پوه او منل شوی سیاستوال دی د جمهوریت لپاره یې ډېر کار کړی دی اختلاف په مختلفو خبرو خو کېدای شي خو په ګوند کې ډلې نشته پرویز رشید دا ویلي ک داخله وزارت غوښتل نو د پلټنیزو دغه ګډه کمیټي به نه جوړېدی او که وکتل شي نو دغه کمیټي جوړه شوې هم غلطه او غیر قانوني ده نو ځکه د هغوی دا فکر وو چې داخله چارو وزارت باید د دې خلاف ودرېدلی وي داسې جی آی ټی نوټیفیکیشن نو پکار
اس کا نوٹیفکیشن نہیں کرنا چاہیے تھا.
بلخوا د ماحولیاتی بدلون وفاقی وزیر سینیٹر مشاہد اللہ خان وائی پو پاکستان کے جمہوریت لاہم گڑے مسئلے لری د مسلم لیگ انون پ اڑا ہغه وائی پو وا کے تر راتلو ورستو د دوی گوند د یوش میر چیلنجونو او مسلو سرا مخ شو.
اختلافات ایسا کی اس طرح سے نہیں ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے.
دا سے اختلافات نست دا یو جمہوری پارٹی دا دا سے قانون نافذوں کی ادارہ نہ دا چھ دی اختلافات گنجائش پ نہ لری. اب یہ پاکستان کی جمہوریت ہم صدمر مضبوط نہ دی پتہ ہیواد کی جمہوری حکومتوں نے اخبل مدانس پر کولے دا یو مسئلہ دا. ترڅو چې جمهوریت مضبوط سوی نوی دا سپیش بکیږي. ترڅو چې ټول ادارې په خپل حدونو کې کار نه کوي تر هغه پورې به حکومتونه د داسې مسلو څخه تیریږي.
د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز بیا وایي کله چې په یو سیاسي ګوند کې مشران بدلیږي نو داسې مسلې مخې ته راځي.
پاکستان مسلم لیگ چې د یو ډېر ستر سیاسي جماعت دی, دا چې لیډرشپ بدلیږي بیا خلکو د دام اخکاری دا نوی لیڈرشپ کې پر ځان ښکار کول پارا خپل وجود کرول پارا پکار دی چې ملګری نور ولټي خبرې داسې وشي چې دا ښکاری چې دا ګروپ چې دی دا طاقتور دی او بیا تنظیم نه وکړي هغه شی چې دی خلکو ته مدد ورکوي او کوشش دا خلکو او د سیاستدانانو همیشه دایي چې داسې موقع باندې خپل قانون ښکار کړی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید په خپلو خبرو کې دا هم ویلي په دغه هیواد کې ځینې ادارې هم دا نه غواړي چې ولسی حکومت تونه د خپل مودا اثر ته ورسوي او زیاتوي لا هم په پاکستان کې جمهوریت په خپل پخو نه دی وترتلې.
بلخوا فرایډي ټایمز مجلې د پاکستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. لیکي په دغه هیواد کې د روانو حالاتو نه داسې ښکاري چې پراتونکو کې به د پوز او عدلي ترمنځ واک تقسیم وي. تفصیل د ملي حامر ساده ناورو.
فرایډي ټایمز مجلې لیکي تر اوسه دا فکر کېدلو چې په پاکستان کې د بیوروکراسۍ او پوسټ ترمنس په مستقیم یا غیر مستقیم ډول واک تقسیم دی چې عدلیه یې لاندې کار کوي. خو د مجلې په خبره داسې ښکاري چې دا هر څه په بدلېدو دي. اوس د واک ویش د عدلیه او پوسټ ترمنس ښکاري چې بیوروکراسۍ ترې لاندې راځي او سیاستوالان په واک کې د اوسېدو لپاره هلې ځلې کوي. مجلہ لیکی په کال 2009 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالولو لپاره د وکیلانو تحریک چلیدو چې په نتیجه کې عدلیه ډیره قوي شوه خو په عین حال کې سیاسي بڼه هم خپل کړه. هغه وخت عدلیه نه یوازې د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم تر فشار لاندې راوستل بلکې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو په حواله هم د پوسټ په کردار پوښتنې راپورته کړې. مجلہ لیکی خو تر ښاغلي چودھری پس اوس سپریم کورټ له پوځي اسټابلیشمنت سره د اختلافاتو پر ځای همکاري کولو ته مخه کړې ده. مجلہ د دې یو مثال د ګډې پلټنیزې ډلې جوړېدل یادوي چې مشرۍ د پوځي استخباراتو دوه مضبوطو ادارو مشرانو کوله. مجلہ په دې پلوه د سپریم کورټ په کردار پوښتنه راپورته کوي چې ولې په یو دم د نواز شریف خلاف د عمران خان درخواست قبول کړ او د هغه خلاف یې د دوو لوړپوړو پوځي استخباراتي چارواکو په مشرۍ پلټنې شروع کړې چې له ترهګري سره تړلې کیس نه بلکې د پیسو معامله وه. مجلہ پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نواز شریف خلاف کیس احتساب عدالت ته ولېږل شو او په سپریم کورټ کې د معاملې د پلټنو لپاره ډېر کم وخت وټاکلو. مجلہ لیکي ورته کوي قانوني پوښتنې د لرې کړل شوي وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ لخوا د معاملې د بیا کتنې په درخواست کې هم راپورته کړي دي. مجلہ لیکي هغه څوک چې د عدالتي کودتا اټکل کوي او دغه نظر وړاندې کوي په فکر یې پوز به پنځدو یا اوږدو کې عدلیه مرکزي کردار خپلولو ته رامخې ته کوي ځکه چې ولسی حکومت په ښکاره نشي چیلنج کوي. نو ځکه دا فیصله کړي چې ولسی حکومت په آئینی ډول د ځان تابع کولو لپاره دا هر با استعمال کړي ځکه چې داسې یې قانونیت تر پوښتنې لاندې نشي راتللې.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بزدا مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نست دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په بې ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وغې د رواني غړې نیمای ته رسیدونکو درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو
دا خبر پختونخوا صحت محکمې او چارواکي ډاکټر محمد سلیم خان ان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ نه متاثر شوو کسانو په اړه معلومات راغونډولو د پوهاوي ورکولو لپاره مهمونه چلولو او ځینې نور ګامونه پورته کړي دي. دا خبر پختونخوا د سواد په خوازه خیل کې یو تن خپل خاص او یو سړی د غیرت په نوم وشلې دي. د خوازه خیل تانی پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د تورنو کسانو سي دي مقدمه درج کړې ده. بل خو د سواد په ملن جبه سیمه کې د بجلی شارټ له وجې دوه تن مړه شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لري ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د جګړو له وجې تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جنرال جوزف وټل سره په اسلام آباد کې پرون د ملاقات پر مهال کړې دي. په مکه مکرمه کې د پاکستانی حاجیانو لپاره جوړ مرکز کې چارواکي ویلي چې سږ کال به 1,900 پورې پاکستانیان حج وکړي. په مکه کې د پاکستان حج څانګې مرستیال مشر نور سلیم شاه بیگا مشال ریډیو ته ویل چې بیگا تر شپې پورې 1,300 پاکستانی حاجیان مکې او مدینې ښارونو ته رسیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونام نن په خپل رپورټ کې ویلي چې د سریپل ولایت په میرزا عالم سیمه کې د اګست 3 تر 5 نیټې پورې د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې لخوا د عامو وګړو او امنیتي ځواکونو په ګډون د 6-150 کسانو د وژنې په اړه د تورونو تصدیق کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسېدلي. نوموړی چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه لرله پرون په خپل ټویټر ولیکل په کیمپ ډیوډ کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تیره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د کابینې لپاره په 300 امیدوارانو کې د 400 منځري ورکړې ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړئ چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغول کړي او تاسو ته اوروي.
نن جمهور سپانې خپل ادارې پر اتلونکو ټول ټاکنو او د دې په اړه په اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې د موجوده حکومت به آئینی موده راتلونکي کال د جون په میاشت کې سرته ورسي. د کومې وروستو چې په دریو میاشتو کې نوې ټول ټاکنې کیږي او حکومت به جوړیږي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد لپاره انتخابي اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې شوه او هغې خپل سفارشات قومي اسمبلی ته وړاندې کړل په کومه چې د بیلابیلو ګوندونو لخوا تجویزونه را روان دي او د پاکستان پیپلز پارټي غړو پکې ځینې شکونه ستایلی خو بل طرف ته یې پریټکونه هم کړي او وایي چې راتلونکو انتخاباتو کې بایومیټرک سیستم باندې اوټونه اچول او د الکترونیک اوټونو اچولو نظام په نظر ناراضي. د دې ترڅنګ ځینې غړو پکې غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو کې میشت ټولو پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړی شي. ادارې اخري کې وایي په دې بل باندې چې کوم هم تجویزونه مخې ته راغلي باید چې حکومت او کمیټې دغه ټول تجویزونه په نظر کې وساتي او دا زر تر زره منظور کړي ځکه چې د دې د منظورېدو نه بغیر به کمیشن په زړه طریقه وټونه کوي او یاره د چې په هغه کې بیا درغلی وشي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې یوازې په 100 ورځو کې په پیښور کې د ډینګي وایرس نه د متاثر کسانو شمیره له 800 نه واوړې ده چې ډیره زیاته د اندېښنې خبره ده. ادارې وایي لدې وړاندې ډینګي تبي یا وایرس په لاهور کې هم ډیر خلک متاثر کړي وو خو پنجاب حکومت په دې باندې په سمدستي توګه قابو وموندله. خو د دې پترس کې کوم قتل شینو د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې د مریضانو لپاره نه کټونه شته او نه د دې وباره د بچ کېدو لپاره دوايانې او نور انتظامات شته او دغه رنګ د دې ټیسټونه اسلام آباد ته لیږل کیږي چې لکه بلې ډیر وخت ضایع شي. ادارې اخري کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت باید چې زر تر زر احتیاطي لارې خپلې کړي او د ډینګي چکنګونیا او کانګو په رنګ د مرزونو نه د بچ کېدو لپاره لوړان دي انتظامات وکړي او د دې سره سره وفاقي حکومت له هم پکار دي چې د لړکی د صوبایي حکومت مرسته وکړي ځکه چې دا انساني مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دغه سلرو چې دی اکونومیست مجله لیکي ک یو خوا په هند کې د نوي حکومت راتلو سره اقتصادي پرمختګ شوی، نو بل خوا په دغه هیواد کې نسلی او فرقیز تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. بل خوا فارن پاریسی مجله بیا لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره افغانستان یو ګران معامله ده، خو د دې حالاتو یو متبادل وړاندیز هم مخې ته راغلی. مجله د پاکستان په اړه لیکي له پاکستان سره د امریکا مالی مرستو کې کمی نور ستونزې هم پیدا کولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیساج ملاورو.
دی اکانومیسټ مجله لیکي په هند کې د 2014 کال د مې میاشتې په انتخاباتو کې بھارتیا جنتا ګوند د صفا او مؤثر ریاست جوړولو له ژمنو سره بریا ترلاسه کړه. نوی حکومت د بهرنیو سرمایه‌کاري د انډستری ملاتړ او د ښه خدمتونو ورکولو لپاره منصوبې پیل کړې. د مجلې په خبره د حکومت خلاصي ډلې یو فعال غړي ګور چرنداس لیکلی وو چې د هند اقتصاد د شپې په داسې وخت کې وده کوي چې حکومت بدوي. مجلې کې بل لور ته په هند کې فرقایز او نسلي تاوتریخوالي کې زیاتوالی په کتو راغلی او د دې هرڅه لپاره بی جی پی ګوند ذمہواره ګڼل کیږي. مقاله لیکي په انتخاباتي مهمونو او په ځانګړې توګه په اتر پردېش کې بی جی پی ګوند د پخوانیو چارواکو لخوا د اقلیتي ډلو سره د روغې جوړې لپاره د وړاندې کړل شوو وړاندیزونو پڑا خبری کړی دی. مقاله لیکي په اتر پردیش کې د بی جی پی تر بریا وروسته وزیر اعظم نریندر مودی خپل وزیر اعلی یوګی آدتیانات وټاکو. آدتیانات د خلاصي هندو ځوانانو تحریک مرسته کوونکی دی. مقاله لیکي دا مهال په اتر پردیش کې پولیس د بغیر سبزیانو لرونکو ریسټورنټانو چلوونکي واغه مسلمانان تنګوي چې پرې د جنکو غیر اخلاقي کارونو لپاره د هڅولو تورونه دي. خو د دې ترڅنګ د مې میاشتې په څیر اغو پیښو ته کمه پاملرنه کوي چې پکې ځان ته لوی نسل ویونکو ټاکرانو په کمتر ګڼل کېدونکو دلتو نسل خلکو باندې برید کړی وو. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی وو او په لسګونه کورونه سوځېدلي وو. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د امریکایي ولسمشر ټرمپ لپاره افغانستان تر ټولو ګرانه معامله ده چې پکې د کامیابۍ لپاره د بغیر یقین دهانې اوږدمهاله ژمنې پکار دي، خو په عین حال کې یوه بله متبادله لار مخې ته راغلې ده. یو پوځي قراردادي او کاروبار کوونکی اریک پرنس په مې میاشت کې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې وه چې پکې نوموړي د وایسرای او شخصي قراردادیانو سره سره د ایسټ انډیا یا کمپنی په څیر د لارو چارو غوښتنه کړې وه. مجلې کې د اریک پرنس په پلان کې په افغانستان کې د 5.5 سره قراردادیانو ځای پر ځای کول او نیغ په نیغه له افغان ځواکونو سره د کار کولو خبره شامله ده. د نوموړي په اند دا وړاندیز یې ارزانه او زیات مؤثره دی. بلخوا مجله د پاکستان لپاره د امریکایي مرستو په اړه لیکي، امریکایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې له پاکستان سره ټولې پوځي مرستې ختمې کړي او د چارواکو په خبره دا د ستراتیژۍ برخه ده. مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت له وړاندیز څخه تر کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان سره خپلې مرستې ودرولې دي. تر کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره پیسې ورکول کیږي. پاکستان سره د دې مرستو ودرولو په اړه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي هغه د دې تصدیق نشي کولی چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد مؤثره ګامونه پورته کړي وي. مجله لیکي له پاکستان سره مالی ملاتړ کمول نور ستونزې هم راپورته کولی شي. د فارن پالیسی په خبره د 1300 کالونو راهیسې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان او پوځي چارواکي پر دې سلا شوي دي چې د افغانستان جګړې ختمېدل او د افغان حکومت د تلپاتې باوري کولو خبره له افغان طالبانو سره جوړجاړي پورې تړلې ده، چې د مجلې په خبره د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دی، خو پاکستان له طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځ یو نړیوال ریپورت ته د روس په سورګوټ نومې ښار کې یو چاړه په لاس سړي اووه کسان زخمیان کړي دي. د پیښې څېړونکي وایي بریدګر چې یو ځایي کس وو د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. داعش ډله وایي دا برید د دوی یو وسلوال کړی دی. د دې پیښې دوه ورځې وړاندې په سپین کې هم د خونړیو بریدونو ذمواري داعش ډلې منلې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند رپورټ کې ورو.
د روسیې د سایبیریا په سورګوټ نومي ښار کې د شنبې په ورځ یو کس 100 تنه په چاکو ټپیان کړي. د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر 23 کلن او ځایي اوسیدونکی او دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو ووژل شي 8 کسان په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي 4 ټپیان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادعا کړې چې بریدګر د دوی یو وسلوال و، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سورګر د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300 زره اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2100 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالي ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړهغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې څوارلس کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو دوه ځایا موټر خېژول شوي، پر څوارلس وژل شوو سربیره څلور څلوېښت کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د دولس تنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو پنځه بریدګر هم وژلي او وایي په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کیږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم په زرګونو خلکو هغه دستورو کې ګډون کړی و چې دغه هیواد د خپلواکۍ د جشن لپاره ترسره شوې. د یادو مراسمو یوه برخه چې وینا او تزانګړې شوې وه، په کې چارواکو وویل چې هیواد د داخلي او بهرنیو کړیو لخوا په هیواد کې کلتور ځپل کیږي او په دې باندې دوی اندېښمن دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل رپورټ کې ورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې یو شمېر داخلي او بهرنۍ کړۍ د افغانانو د فکري استثمار په هڅه کې دي. د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کالیزې په جشن کې وویل ځینې پردیپال اشخاص او بهرنۍ کړۍ د افغانانو د کلتور د ځپلو لپاره جدي برنامې ترلاسه لاندې نیولي دي.
هر هغه ټولنه چې په فکري لحاظ مستعمره شي د هغې خلاصول امکان نه لري. زه په ټول افغان ولس غږ کوم، خپل پاک اصیل فرهنګ ته ژمن اوسېږئ، ما پریدای چې دا غیور ملت مو فکری استعمار سی او فکری استعمار لپاره ډېرې جدي برنامې روانې دي په داخل او بیرون کې. یو چې دا کړی کار کوي چې دا پاک افغاني کلتور او فرهنګ یې غلاندې راولي.
په خوست کې د خپلواکۍ جشن چې د زرګونو کسانو په ګډون جوړ شوی و، په پیل کې د بیلابیلو امنیتي ځواکونو لخوا پلي او د ګاډو په واسطه د پوځي رسم گذشت مراسم ترسره شول. همدارنګه د یو شمېر بنسټونو او ښوونځیو زده کوونکي هم جوپی جوپی د لوش تر مخ تیر شول او د ګډونوالو پر وړاندې د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د احترام مراتب ترسره کړل. قومي مشر مستعمر خان ګربز وویل د لوی پکتیا ولسونه د هغو خلکو په مقابل کې په کلکه ولاړ دي چې نفاق ته لمن وهي.
مخالفت کر کوي دغه په مقابل کې بدرګو او هغه ته به رحمتون کوي ځواب ورکوي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ول باتوری او د وطن د ازادۍ لپاره مبارزه دا د افغانانو فطری خصوصیت ده.
د هغه غسیانو د احمد شاه بابا غسی امن الله خان او زمون ویړلای ببر خان دغه زمان مسیح او دغه وینه زمون په وجود کې چلےږي. هیڅ وخت افغان هیڅ چتر د تسلیمي دو یا د سرجټۍ سر نه ټیټوي.
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د ملي امنیتي ځواکونو او شمېر منصوبینو ته تقدیرنامې ورکړل شوې او په پای کې هنرمندانو ملي او حماسي ترانې زمزمه کړې او د جشن ګډونوالو اتڼونه وکړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوس وخت شوه دی د کلتوري خبرونې باختر ستوري. تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار باز محمد عابد تیاروي راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو د کتاب د خبرېدو په اړه د سوتنو لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د تیری سلویخ کلنی غمیزی په درشل کې د پښتو شاعرۍ په عروج د شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د سمسور بونیری په غږ کې د هغه یو سندره په ګډه واورو. لومړی رپورټ ترازو په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود توفا د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو له چاپ راوویست. دا چې دا کتاب په اوسني وخت کې د محصلینو او عام لوستونکو لپاره څومره ضروری دی، په دغه رپورټ کې مو پرې سوتنه لیکوال درغږولی دی. د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو په نوم دا کتاب چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې تازه خپور کړی، د افغانستان په پوهنتونونو کې به د ادبیاتو محصلینو ته تدریسیږي. په دغه کتاب کې د تیری نیمې پیړۍ راهیسې چې پښتو ادب ته په لر او بر پښتونخوا کې کوم شاعران او لیکوالان را میدان ته شوي، د هغوی د پیژندګلوي تر څنګ پکې د هغوی د اثارو نمونې هم خپرې شوي دي. دا چې د دې کتاب خپرول په اوسني وخت کې څومره ضروري و، لیکوال او کره کتونکی ستن امیر ظهیر دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
وفا صاحب په دې برخه کې زیاته تجربه لري، نو دغه وروستی کتاب او هڅه هم ډیره کامیابه هڅه وه چې د هغې نه مخکې روحي صاحب په دې برخه کې مفصله لیکنه کړې وه چې هغه درېیم پړاو په اسلام باندې معرفي کړو، د معاصرو ادبیاتو درېیم پړاو، او د هماغه تحقیق په اساس باندې یا د هماغو کلونه چې روحي صاحب په خپل کتاب کې راخیستي دي، د هماغې مطابق بیا خپل داود وفا د معاصرو ادبیاتو څلورم پړاو راواخیست چې دا یې په دې خپل کتاب کې ځای په ځای کړی دی، او دا په اصطلاح باندې د پوهنتون د شاګردانو دپاره یو درسي کتاب هم دی. څو ورځې مخکې په لاس راغی او هغه مسر نه تر پایه وکوته. ډېر څه پکې شته دی چې محصلین ته نه هم زده کړې کوي او هم راتلونکي دپاره یو ډېر ښه احساس دی.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زرمل وایي د پښتو معاصر ادب په دې کتاب کې د نوو شاعرانو او لیکوالو د پیژندګلوي تر څنګ د هغوی له آثارو سره هم لوستونکي آشنا کیږي.
معاصر حالت کې چې کوم لیکوالان شاعران د پښتو ژبې ادیبان دي، د دوی په اړه باندې خاص نه وو. دا کتاب چې دی په دې کې مونږ د دغه لیکوالو او شاعرانو د شعر او ادب د نظم نثر له بیلګو سره آشنا کیږو. په دغه برخه کې دوی تخلیقات سره آشنا کیږو، د دوی سره تعارف کیږي. اوس وخت دا یو لاسته راوړنه ده، یو کار دی چې شوی دی او باید لاپسې وغځول شي.
لیکوال او کره کتونکی انجینر اباسین بهیر وایي یاد کتاب د پوهنتون پر محصلینو سربیره عام لوستونکو ته هم د تیری نیمې پیړۍ شاعران او لیکوال په خشان سره ورپېژني.
دا اثر چې استاد داود وفا لیکلی دی ډیر ګټور دی. د معاصر دورې هغه د پیل بنسټ د کې خود کېدای شي که ځینې خامې ولري، هغه به په راتلونکي کې چې په دې باندې برخه کې کار کیږي او څلورمه او معاصره دوره باندې کار کیږي، دا به ورو ورو بشپړیږي. دا یو غټه لاسته راوړنه ګڼم. دا نه یوازې دا چې د محصلینو لپاره ګټور دی، بلکې هغه څوک چې تازه تازه د ادب او د فرهنګ میدان ته راځي او دلته تجربې ترلاسه کوي، د هغوی دپاره ډېر ګټور دی. پوهیږي چې کومو ژانرونو کې چا په څه ډول کار کړی، مثلا د ژباړې په برخه کې، د ډرامه لیکنې په برخه کې، د طنز لیکنې او داسې د نورو ژانرونو په برخه کې ځوان کول ته تجربې ورکوي.
د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو په جلال آباد کې مومند خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا مومند وایي چې کتاب یې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم لیږلی او ډیر ژر به یې په دویم ځل هم خپور کړي.
په دې وروستیو کې هم موږ د داود وفا صاحب پښتو معاصر ادبیاتو سلورم پړاو کتاب چاپ کړی. دې نه مخکې درې دورې وې چې اوسنۍ دوره، منځنۍ دوره، لرغونې دوره، دا درې چاپ شوي. خو دا سلورمه دوره چې وه دا نه وه چاپ شوي. نو وفا صاحب دا کتاب چاپ کړ. ډېر ښه کتاب دی، سرین دې پسې راځي او تدریسي کتاب دی او دا یې ضرورت دی. دوی دا نورو ولایتونو ته تللی دی، دا ټولو ولایتونو کې تدریسي کتاب دی، ځکه نشته دې متبادل کتاب نشته. ډېر ښه کتاب دی، خواري کړې ده.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې ارواښاد محمد صدیق روحي د پښتو معاصر ادب درېیمه دوره کتاب خپور کړو، او ارواښاد پوهان زیور الدین زیور هم د لرغونې دورې، منځنۍ دورې او اوسنۍ دورې په نومونو د معاصر ادب تاریخونه خپاره کړي چې د افغانستان د ادبیاتو په پوهنځیو کې تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د افغانستان اوږدې غمیزي یو لور ته افغانان در په دره کړي، نو بل لور ته یې پښتو ادب تر ډېره حده غني کړی دی. په همدې اړه مو شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک سره یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. سالک صاحب، که دا راته ووایي چې دغه څلوېښت کلنې تراژیدۍ زموږ پښتو شعر ته سه هنریت هم بخلې دی کنه که یوازې اوسه کلکه تراژیدی بیان کړې ده.
دا شاعری په بیلابیلو ځایونو کې د بیلابیلو مواصفاتو سره شوې ده. په کابل کې چې کومه شاعری شوې ده د کمونیست پلوي رژیم تر سیوري لاندې، په هغې کې یقینا چې د هنر داسې به درته وایم چې پاڼې نه دي کړي، ګلونه نه دي نیولي، خو لږ تر لږه هغه پنډکې او هغه د پاڼو هغه اصلیت چې دی د هنر هغه په دلته راټوکېدلی دی. په هغه ابتدایي کلونو کې چې دی دلته چې وګوري هېڅ پکې د هنریت نه لیدل کېږي، وچ کلک سیاسي شعارونه دي او هنریت د دوی په شعرونو کې یو ذره نشته. وروسته وروسته بیا د دوی په دې شعارونو کې یو څه شعریت چې دی هغه پیدا شوی دی.
همدغسې چې د کمونیستی نظام پل پلوی شاعرانو دغلته د خپل نظریه د پاره شعرونه وی، پېښور کې چې بیا همدغه افغانان کډوال شوي وو او شاعران پکې وو، هغه بیا د خپل عقیدوي او اسلامي نظریه تر شعار لاندې شعرونه وویل. هغه ته په کوم نظر ګور؟
لکه څنګه چې په کابل کې د صفر نه شروع شو او یو ځای ته ورسېده، دغسې په پېښور کې هم دغسې یوه خبره وه چې لکه چې دلته ما ویلې چې په پیل کې هر څه چې وو د نظریې دغه هنر پکې نه و. یقینا هلته پاکستان کې چې کوم شعرونه خپرېدل، کتابونه خپرېدل یا په مجلو اخبارونو کې خپرېدل، نو هغه یقینا چې یو وچ زور او کلکې وچې خبرې وي چې هنریت پکې نه و، چې بس په هغې کې بمبار او لمبې او جګړې او شهید او دغه شیان وو. خو دا ده چې دا د هنري بیان شي دا نه. خو هلته داسې شاعران وو که هغوی د تنظیمونو سره رابطې حد سوي، خو په عمومي افغان جهاد کې هغوی ونډه درلوده چې یقینا هغه د اوله ښه شاعرانو. مثلا پسرلی صاحب چې وو د شاعرو چې هغه خو د عروج نقطې ته د دې نه مخکې رسېدلی وو چې پاکستان ته لاړ شي. دغسې ځینې نور شاعران داسې راوټوکېدل په هغه دغه کې چې د جهاد په وخت کې، چې یقینا د هغوی مثال مخکې د افغانستان په شاعرۍ کې نه و لیدل شوی. مثلا فضل ولی ناګار دی یو جهادي شاعر و او د ده یو کتاب چاپ شوی و چې دا هغه بالاحصار دی، لکه و داسې لیکلي په کتاب کې بیا دننه چې پروفیسر هر مکناټن د وخت خوړلی دا هغه بالاحصار دی، لکه و په حمزه صاحب همدغه کتاب کې لیکلي دي چې یاره مخکې به دا خبره کېده چې که د بره پښتانه چې دي دا تحقیق تکړه دي او دا کوس پښتانه چې دي دا په شاعرۍ کې تکړه دي. خو ما چې د فضل ولی ناګار شاعري ولوسته، نو هېڅ د دې ځای د شاعرانو نه په هېڅ برخه کې ماته د شاعري کمه نه ښکاري. دغسې بهاءالدین مجروح، شهید مجروح،
شهید مجروح ته خو به راځو، خو ماته دې د ناګار یو شعر را یاد کړ، رومانټیک شعر دی. هغه وایي چې د بنګړو په شرنګ سجده شوه سندریزه، موسیقي یې په لمانځه کې کړه روا.
بهاءالدین مجروح دی مثلا د اماغه د ابتزال په زمانه کې یو دغه لیکل دی، یو نظم، یو منظومه لیکل ده چې یو مور د جهاد سنگر ته خپل زوی ته خط لیکي. ان دغه زما په نظر باندې زمونږ د جهاد تر ټولو هنري انزور او هنري تصویر دی چې هم حقایق دي او هم هنر لري.
یو وخت داسې هم راغی سالک صاحب چې دا موتا زلمینو، هغه وخت کې تنکی زلمینو، او هم لیدل چې دا د کمونیستي نظام پلوي شاعران او هغه د کډوال افغان مهاجر چې د تنظیمونو سره رانغلل او شاعران لیکوالانو دا سره ګډ شول. دا چې کله یو ځای شول، یو ټولۍ ومن چې افغان ادبي بهیرو په ده کې به سره راټولېدل، په دغه وخت کې د پښتو شعر بیا کوم حد ته ورسید؟
یقینا دغه وخت کې نه هغوی ته هغه سټیج پاتې و چې هغه شعارونه وایي، نه دوی ته هغه سټیج عابد څه پاتې و چې دوی وایي. نو دوی چې دلته وخت لیده په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې هغه ملي جوړښت چې د افغانستان دی هغه ډیر مهم دی کنه. په دې کې دغه ډله چې وه دوی دغه یو ډول داسې شاعري وکړه چې په دې کې ته لیدلی شي دغه ټولو شاعرانو په شعرونو کې چې نظر اسلامیزم او نظر کمونیزم ته د وطن دغه ډیر دغه کړی دی، راخستې دی او قوي کړی دی. نو په دغه وخت کې چې شاعري وشوه، یو خدا و چې د دغه وخت شاعري یقینا چې د نظر دی ته چې ډیره دی قبیلوي قومي رنګ لري، ډیر د دغه وخت شاعري چې دا چې پاکستان کې شوې ده دا ملي شاعري ده. بل خبره دا ده چې دلته دوی تجربې داسې ګډې وډې شوې چې مثلا کومګه ول د کاروان او نثار سره کیناستنو، مثلا الت احمد تکل او اسحاق ننګیالم راغله، د دوی خبرې موریدی دا غوی موریدی، دوی خپل شعر ویلې، غوی خپل شعر ویلې. یقینا د رادیو غانو کتابونو اخبارونو د لار ډیر دغه بهیرونه چې دوی بیا په خپل کې یو په بل باندې تاثیرات او خبرې اترې لري، خو الت منتدا موقه په لاس راغله چې مونږ سره یو ډول فکر وکړو. هغه خبرې چې مونږ د وطن په اړه اندېښنې درلودې، هغه د کابل نه راغلو خلکو هم هغه اندېښنې درلودې، نو زمونږ اندېښنې هم یو وې. زه کوم که په رښتیا معنا سره شعر، ادب یا ناول یا نثر لیکل شوی، نو دا به د دغه کلونه وروستی او که ځینې چاپ شوي نه، مثلا پسرلي صاحب ډېره شاعري کړې وه خو نه چاپ کېدله، په دغه وخت کې خپل اثار راوویستل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی مصطفی سالک سره به په همدې اړه نوري خبرې پر اتلونکې خبرونه کې ولرو. اوس د سمسور بنيري په غږ کې د هغه یو سندري ته تم کیګو.
د وخت تور سلی مو پشان کړی لیوانو، را پاسه هل ویښه د خوبونو نزلمو، ملاګانی ور لوتړې پسرو سرو لپټو، را پاسه جنکو پخپل پختنه خاور بننګ کو زوانانو، غاصب لب پسترګو کی ازګټم بو یارانو، قلم ګتو کیونی سه رباب غې کی نرانو، ګټوب د قام زړونه پسندرو په نغمو، لاګانې ور لوتړې پسرو سرو لپټو، را پاسه جنکو. دا جنگ د تور نه دی، جنگ د پوهې دی قربان، زرخ کلی پتندی کې ازي سنگر تدی روان، مړانی به کوي د نوی دور په میدان، لاسونه ور لمتړې په زلفو په کمسو، لاګانې ور لوتړې په سرو سرو لپټو، را پاسه جنکو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مسافر لروانی جسنم جانی کشل خوب پما گران اوز بدی خپل وجود دورو لگو ما سنم جانی جگشل خوب پما گران یار دی مسافر شو زازی